محترم شیگران اوریدونکو او کتونکو دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. زه محوش چلی
او زه بختور شاه.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو نن د اپریل د میاشتې شپږشتمه نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې لس بجې، کابل کې د نهه نیمې، او دلته په واشنگتن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده. یو شمیر رپورټونه په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو. تفصیل وړاندې کوي بختور شاه.
مننه. ماوش افغانستان او پاکستان د روس په سوچي خار کې د ترګری په ضد یوې غړي موافقه تر رسیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر او د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوا د لیدو کتو په وخت په یو غړه تګلارې سلا شوې دي. په دې به تفصیل واوري.
او قدرمن اوریدونکو، د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو قائمه کمیټې د ترګری په ضد حکومتي بل د بحث وروسته قومي سملې منظور کړ چې پکې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د بندیزونو سره مخ تندره وډلو او تنانو باندې بندیز لګولو غوښتنه شوې وه. په دې اړه هم یو رپورټ لرو.
او په خبرونو کې به واورئ چې د اسلام آباد د های کورټ د بارنیو چارو وزیر ښاغلی خواجه آصف په یوه بارنۍ کمپنۍ کې د نوکرۍ کولو په مقدمه کې د ټول عمر لپاره نااهله ګرځولی دی. د دغې فیصلې سره سم خارجه وزیر د خپلې څوکۍ نه کوز شوی، خو ویلی دی د فیصلې په ضد به په سپریم کورټ کې اپیل کوي.
دا او یو شمېر نور رپورټونه هم دي چې وار په وار به تاسو وړاندې کوو. نو دیوا ریډیو او ټی وی سره اوسئ.
قدرمن اوریدونکو او کتونکو، دا وایس اف امریکا دیو ریډیو دی چې په ټلویزیون باندې تاسو ګورئ. د دیو ریډیو د فیسبوک د لارې هم زمونږه روانه خبرونه کته شي. قدرمن اوریدونکو، ورزو د رپورټونو په لاو څنګه تاسو په خبرونو کې هم واوریدل. افغانستان او پاکستان د روس په سوچي خار کې د ترګری په ضد یوې غړي موافقې ته رسیدلې دي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر د نهم امنیتی کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار ناصر جنجوا سره د لیدو کتو په وخت باندې په دغه غړه تګلاره باندې سلا شوې دي. د ملي امنیت د شورا وایان قادر شاه وایس اف امریکا دیو سره په خبرو کې ویلي، په دې لیدنه کې حنیف اتمر د پاکستانی سیال سره په هغه وو اصولونو بحث کړي چې د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او افغان مشران په کابل کې سلا شوی. تفصیل د دیو رادیو خبريال حق مل روان پر رپورت کې تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د روسیې په سوچي ښار کې د نهم امنیتي کانفرنس په څنډه کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوغ سره تیره ورځ ولیدل. د ملي امنیت شورا ویان قدیر شاه امریکا غږ ډیوي سره په خبرو کې ویلي، په دې لیدنه کې حنیف اتمر له خپل پاکستاني سیال سره په هغه وو اصولو بحث درلود چې کابل ته د پاکستان صدر اعظم شاهد خان عباسی د سفر پر مهال افغان مشرانو سره پرې هوکړې ته رسیدلی و. نوموړي ویلي، حنیف پتمر په څرګنده توګه له خپل سیال نه غوښتنه وکړه چې د عمل ګډ پلان عملي کړي، او په وینا یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر جنجوغ هم منلی چې هیواد به یې د هغو ژمنو د بشپړولو لپاره اقدام کوي کوم چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ پرې موافقه شوې ده.
د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر له پاکستاني سیال سره په لیدنه کې افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر د سفر په ترڅ کې د کوکړه شویو اوو اصولو پر یا پرنسپونو پر عملي کولو هم بحث درلود، او دواړو لورو د یو عملي پلان پر رامنځته کېدو تلا شول ترڅو د دې له مخې عملي اقدامات ته زمینه برابره شي.
افغانستان او پاکستان په دې وروستیو کې له ترهرګرۍ سره د مبارزې، د سولې له پروسې سره د همکارۍ، د نشه یي توکو د قاچاق مخنیوي، د ښو اړیکو د جوړېدو، پر ډیورن کرښه د قانون خلاف سرغړونه، او په یو شمېر نورو مسایلو د همکارۍ د عمل ګډ پلان جوړ کړی. د دې شورا ویان ویلي، حنیف اتمر د روسیې امنیتي کانفرنس په څنډه کې د ترکیې، بیلاروس، قزاقستان، ایران، قرغیزستان او د یو شمېر هیوادونو له امنیتي سلاکارانو سره ځانګړې لیدنې درلوده. قادر شاه وایي، د افغانستان او روسیې د ملي امنیت سلاکارانو ترمن په لیدو کتو کې د سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو او په ځانګړې توګه پر یو بل د تورونو د لګولو پر ځای د همکارۍ په ترسره کېدو ټینګار وشورو. پر هغو برخو کې چې دواړه هیوادونه اندېښنې لري، د څېړنو په ترسره کېدو هوکړې ته ورسېدل.
د روسیې د ملي امنیت له سلاکار سره په لیدنه کې د سیمې پر امنیتي او سیاسي حالاتو عمومي بحث وشو، خو خاص ډول پر یو بل د تورونو او اتهاماتو د لګولو پر ځای د همکارۍ او رغنده فضا په ایجادولو ټینګار وشو او هوکړه وشوه چې په هغه برخو کې چې دواړه هیوادونه اندېښنې لري څېړنې وشي او د هغې په رابطه موندنې وشي.
کابل او مسکو په داسې حال کې د اندېښنو د پای لپاره د پلټنو په ترسره کېدو سله شوي چې روسیه په افغانستان کې داعش د امریکا لخوا رامنځته شوې ډله ګڼي، خو افغان حکومت او امریکا متحدو ایالتونو د روسیې دا څرګندونې رد کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان ویلي د روسیې په نهم امنیتي کنفرانس کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر پکې ګډون درلود، د نړۍ او سیمې د ګڼ شمېر هیوادونو استازو پکې برخه اخیستې وه. د سیمې او نړۍ پر وړاندې د امنیت او تر هرګریز ګواښونو، د نشئی توکو د تولید او قاچاق، سازمان شوي جرمونه او د تر هرګرو ترمن د ژورو اړیکو په اړه اندېښنې شریکې کړې دي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
قدر منو اوریدونکو او کتونکو، وایس اف امریکا دیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. تاسو د حکمل روان په ریپورت کې وردل چې افغانستان او پاکستان د روس په سوچي خار کې د ترهګرۍ په ضد یوې ګډې موافقې ته رسیدلي. دا وخت موږ سره د ویډیو لینک د لارې زموږ همکار بیروز خان صاحب راغلی. ستړی مشه بیروز خان صاحب.
مننه، خوشاله اوسې.
بیروز خان صاحب، په سوچي کې چې د حنیف اتمر او ناصر جنجوا ملاقات شوی، څه مهمه خبرې شوی په دې اړه کوم لګرات وویل؟
نو څه ډیر تفصیل خو نه دی راغلی، خو البته د حنیف اتمر په اړه باندې چې کوم د کابل نه خبرونه دي، او هغه دا دي چې د پاکستان هغه غوښتنه وکړه چې کومه موافقه شوې ده، دغه کوم د وو اصول خبره چې کیږي په دغه باندې چې کوم ژمنې شوې دي نو هغه عملی شوی لاندې دي، او دغه عملی کول دغه مهم دي. دا به هم یاد کو هغه تخپلو کتونکو ته اوریدونکو ته چې میاش مخ کې خوښه په کابل کې چې کوم غټه غونډه وشوه، او د پاکستان وزیر اعظم لاړو هغه، او د افغانستان د حکومت نه کړ چې د کابل د پروسیس چې دی هغه کې ولسمشر اشرف غنی یو ځل بیا په طالبانو مغږ وکړو، په هغه کې دام ول چې بیا هم د پاکستان سره خبرو اترو ته کینم. نو هغه داسې حالات رامنځته کړل چې د دواړو هیوادونو بیا په لویه کچه باندې چارواکي کینی او سره خبرې وکړي، او دغه چې کوم د وو اصول دي، یعنی د یو بل په هیواد کې به لاسوهنه نه کوي، د افغانستان چې کوم د امن یعنی دغه غورزنګ دی یا د امن چې کوم خبرې اترې دي، اوس خو په لویه په افغانستان کې په لویه کچه دغه پاسون هم پکې شوی دی. دغه ټول هغه مهمې هغه دي نقطې دي، خو په هغه باندې تر اوسه پورې عملي شوی نه ده، ځکه د پاکستان نه غوښتلې دي.
بیروز صاحب، د غونډې نه صحیح لیدي چې پاکستان افغانستان په کوم تګلاره سلا شوي، آیا هغه به عملي شي؟
د په دې دغه چې کوم اصول دي، په دې کې یو خبره پکې ده هم ده چې دواړه هیوادونه به د خپل هیواد چې کومه خاوره ده هغه به د بل ملک استعمال ته نه وکړي، یا د بل کوم ګروپ استعمال ته نه ورکړي. نو امکان دا دی چې دا د پاکستان له خوا نه غوښتنه شوې، ځکه پاکستان هم دا دریز دی، او دا د ډیر وخت نه چې ګندې هندوستان به د افغانستان خاوره د پاکستان خلاف وکاروي، د افغانستان حکومت ته په وار وار دغه اطمینان ورکړی دی چې د هندوستان سره د افغانستان تعلقات په خپل ځای دي، خو د افغانستان خاوره به کله هم د هیڅ هیواد ته به دا اختیار ورنکړي. نو دغه چې کومه پکې غوښتنه ده، دغه پکې داسې ښکاري چې درې خبرو اترو پکې، یعنی یو نوې هغه ده پکې په لیکلو کې راوستې شوې ده. هیله چې کومه دي هغه دا اوس د پاکستان دننه هم سیاسي ګوندونه، دا مدني ټولنې، سیړنکاران، او دغه شانتي چې کومه مباحثې دي، په هغه کې هم د پاکستان خصوصي توګه د پوز نه د غوښتنې دي چې د افغانستان په اړه کومه تګلاره ده د تیر پخوانه را روانه ده دا بدلول دي دا د پاکستان پر د راتلونکي لپاره د پاکستان په مفاد کې نه ده تیر ورځ بیا د پاکستان د پوز مشر چې کوم بیان ورکړی دی چې موږ له دغه د سوړ جنگ دغه دور نه راوتل پکار دي دغه ذهنیت نه راوتل پکار دي نو دغه خوم ډیره نوې خبره ده او دې ته هم خلک خوشبینه دي خو خبره هم دغه ده چې د دغه نه د دغه ذهنیت نه چروزی نو زړه تګلاره به پریدي زړه تګلاره پر خودل چې کوم دي دا بیا د نوې دور آغاز دی نو کچره دغه عملی شي بیا د دې امکان ډیر زیات دی چې د دې دوړو هوادونو په بل باندې اعتماد هم جوړ شي
سم ده ډیر ډیر مننه بیروز خان صاحب تاسو
مننه
قدرمن اوریدونکو اولیدونکو وایس اف امریکا دیوا ریډیو ته وګي په ټلویزیون زمونږ خبرونه ګوري قدرمن اوریدونکو د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د امریکای د خارجه وزارت مرستیال سیکرټری الیس ویل سره په یو شمیر مهمو خبرو باندې په یو شمیر مهمو مسلو کښالو باندې خبرې اترې شوې دي چې پکې د افغانستان د امنیت په اړه باندې خبرې شوې دي د دې ترڅنګ په اسلام آباد کې چې کوم امریکایي سفارتکار یو پاکستانی تن په خپل گاډي وجلې او پاغي خبرې اترې شوې دي او هفتوار بریفینګ کې خبريالانو ته د خبرې اترې کړې دي د ډیورډیو خبريالې په اسلام آباد نه تفصيلي رپورت را لګلې
په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې سره وینا کې د بهرنو چارو د وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل د افغانستان د وسلوالو طالبانو له اړخه د خندق په نوم اعلان سوی د سپرلي عملیاتو په اړه د پښتنې په جواب کې ویل چې پاکستان دریز لري چې افغانستان د کړکېچ هواري د طاقت استعمال نه بلکې سیاسي خبرې دي مش پرټولو اړخونو ژخ کوو چې د افغانستان ستونزه دي ته خبرو د لاري هواره کړی د طالبانو وینا ده چې دغه عملیاتو په نتیجه کې به افغان حکومت ځواکونه او بهر ملکی په نقشه کوي افغان طالبانو دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې روان کال په فروری کې افغان ولسمشر اشرف غنی طالبانو ته د خبرو وړاندیز کړی و د طالبانو سره د خبرو او افغانستان کې د روغې جوړې د عمل د پاره د امریکای لاړخه پر پاکستان هم سخت فشار دی امریکا او افغانستان تور لګوي چې پاکستان خپل پمځکه حقانی شبکه او طالبانو ته پټ ځایونه ورکړي او نور تر اگر ساتلې دي د امریکا صدر ترامپ د سویلي اسیا په اړه خپل اعلان سوي تګلار کې هم پر پاکستان سختي نیوکې کړې وي او وروسته دا هم ویلي وو چې پاکستان د امریکا سره دروغ ویلي او ټګي او سر کړی و د دغه فشار په نتیجه کې امریکا د پاکستان فوجي مرسته هم څنډولې ده خو پاکستان دغه تورونه رد کوي او وایي چې امریکا په افغانستان کې خپل د ناکامۍ پټ ساتلو د پاره پر پاکستان تورونه لګوي پاکستاني مطبوعات وایي چې روانه میاشت دوه ځله پاکستان سفر کوونکي امریکایي استازي الیس ویلز هم یو ځل بیا د پاکستان څخه حقانی شبکې او طالبانو په ضد د عملیاتو غوښتنه کړې ده د امریکا د دغه فشار په نتیجه کې د پاکستان د امریکا او د افغانستان سره اړیکې سختي توجنې دي او اوس رپورټونه وایي چې پاکستان د امریکا پر ځای چین او نورو هیوادونو ته د اړیکو د پاره پام راګرځولې دي او دا هم ګړل کیږي چې د پاکستان د فوج د مشر جنرال جاوید باجوا روسته سفر هم د دغه اړیکو د پرمختګ د لړۍ یو برخه ده خو په دې اړه د پښتنې په جواب کې ډاکټر محمد فیصل وویل
نه جی کوئی شفټینګ اف ټایز نه ہوتی ہمارے تعلقات جو چین کے ساتھ ہیں وہ ایٹ دی کاسٹ اف امریکہ نہیں ہوں گے ہمارے تعلقات جو امریکہ کے ساتھ ہیں وہ چین کے کاسٹ پہ نہیں ہوں گے دونوں اپنے سٹینڈ الون تعلقات ہیں
پاکستان د امریکا او چین سره اړیکی د یو بل په بدل کې نکوي دوی زیاته کړه چې د امریکا سره کچره په اړیکو کې څه سړوالی راغلی دي نو د دې د بحالې لپاره پاکستان ډیر کار روان کړی دی
کله منو اوریدونکو او کوم کو وایس آف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه دا وخت دی واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. تاسو مونږه د دیوا په فیسبوک پاڼه هم دا وخت نیخ پنیغه کتی شي. وی او ای دیوا زمونږه د فیسبوک پاڼه پته ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو قائمه کمیټه د ترهګرۍ پر ضد حکومتی بل د بحث وروسته قومي اسمبلی ته وړاندې کړی چې پکې د ملګرو ملتونو امنیتي شورا لخوا د بندیزونو سره مخ تندره وډلو او تنانو باندې بندیز لګولو غوښتنه شوې. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیوه خبریال ریپورت تاسو ته وړاندې کوو.
دعوا مشر حافظ سعید دغه صدارتی آرڈیننس د اسلام آباد په های کورٹ کې هم چیلنج کړی دی او هغه ادعا کوي چې دغه آرڈیننس د بهرنی عناصرو د فشار لاندې جاری کړی شوی دی. د پارلمان د قومي اسمبلی د کورونو چارو کمیټې د ترهګرې ضد د کال 1990 په قانون کې د ترمیم منظوري ورکړې چې تر مخه به حکومت د کورونو چارو د وزارت د سارنې په نوم لړ کې شامل فرد، تنظیم، مذهبي او سیاسي ډلو باندې د بشپړ بندیز لګولو جوګه شي. ورسپانه ډان وایي چې د قومي اسمبلی د کورونو چارو قائمه کمیټې د ملل متحده د فاینانشل اکشن ټاسک فورس په اړوند دغه قانون کې بدلون په درون اکثریت سره منظور کړی دی، خو دغه بل سره مذهبي سیاسي ډلې جمعیت العلماء اسلام فی مخالفت ښودلې. تیر ورځ پارلمان کې ترسره شوې د قومي اسمبلی د کورونو چارو د وزارت کمیټې ته د کورونو چارو د وزارت چارواکو د ترهګرې ضد کال 1990 قانون کې په منظور کړې شوې مسوده بریفینګ ورکړې دی. مطبوعات وایي د کورونو چارو د وزارت چارواکو ویل چې په پاکستان کې داسې کوم قانون نشته چې د خپلو شهریانو بل کوم هیواد ته د سپارلو اجازه ورکړي، او دا نوی قانون به د نړیوالې ورورولې سره هم اهنګي سیوا کړي او د ملل متحده د چارټر تر مخه د ترهګرۍ ضد قانون کې بدلون راوستل اړین شوی وو. فاینانشل اکشن ټاسک فورس د ځینې تنظیمونو د لا قانونه ګرځولو غوښتنه کوله، او چارواکي وایي چې داسې کول د موجوده قانون لاندې ممکن نه وو. که څه هم د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې لخوا د دې ترمیم سره مخالفت څرګندېدو، خو بیا هم کمیټې بل منظور کړو چې تر مخه به حکومت په هغه ډلو د بندیز لګولو جوګه شي کوم چې د کورونو چارو د وزارت د سارنې په نوم لړ کې شامل دي. د قومي اسمبلی د کورونو چارو په دغه قائمه کمیټې کې شامل د جمعیت العلماء اسلام فی ډلې زنانه غړي نعیمه کشور ډیوه ریډیو ته وایي دا ترمیمي مسوده د مخکې نه په ایجنډا کې شامل نه وه، او نه په دې اړوند دوی ته کوم تفصیلي بریفینګ ورکړی شوی وو.
او وی چې لکه دا تنظیمونه یا دا افراد د دهشتګردي، نو بیا به موږ بغیر انویسټیګیشن، بغیر څه ثبوته د هغې خلاف کاروایی کوو. نو ما وتی چې آیا که دا سبا انډیا، امریکا یا دا خلک ملاو شي او دا کشمیر کې چې کوم د حقي حدود ارادیت جدوجهد روان دي او د هغې خلاف یو ریزولوشن پاس کړي، نو دا به موږ په هغې باندې بیا امپلیمنټ کوو.
مطبوعات وایي چې د کورونو چارو وزیر احسن اقبال د کمیټې ګډونوالو ته ویل چې پاکستان د اقوام متحده غړی دی، او ورله د هغې په ضابطو عمل کول هم ضروری وو، او ویلې که هیواد د نړۍ سره یو ځای اوسېدل او تلل غواړي نو د ترهګرې ضد ترمیمي بل به منظوروي. چارواکي دا هم وایي چې د ترهګرۍ ضد قانون کې د بدلون راوستلو سره به د پاکستان انځور ښه شي. سرګند دی چې سږ کال د پاکستان صدر ممنون حسین هم د ترهګر عزت د کال 1999 په قانون کې د بدلون آرډیننس جاری کړی وو چې تر مخه به د اقوام متحده د سلامتی کونسل لخوا لا قانونه ګرځول شوی ډلې او ترهګر به هیواد کې هم کله دم ګرځول کیږي. د پاکستان د صدر لخوا دغه ترمیمی بل د لاسلیک کېدو وروسته د حافظ سعید د جماعت الدعوا او فلاح انسانیت فاونډیشن ترڅنګ الرشید او الاختر ٹرسٹ هم د کلدم تنظیمونو په فهرست کې شامل کړی شوی وو. د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید دغه صدارتي آرډیننس د اسلام آباد په های کورټ کې هم چیلنج کړی دی او هغه ادعا کوي چې دغه آرډیننس د بهرني عناصرو د فشار لاندې جاری کړی شوی دی.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
کو وایس آف امریکا ڈیوا تغوگی د اسلام آباد های کورٹ د پاکستان د خارجہ چارو وزیر خواجہ آصف هم لکه د پاکستان د وزیر اعظم په سیر باندې د خپلې څوکۍ نه نااهله کړی دی، خو نوموړي ویلي چې دغه فیصله به په سپریم کورٹ کې چیلنج کوي او په سپریم کورٹ کې به د اسلام آباد دغه فیصله په ضد باندې اپیل کوي. تفصیلات اورو د اسلام آباد نه په راغلي دغه رپورٹ کې.
د باندینو چارو وزیر خواجہ آصف د نااهلی لپاره حکومت مخالفه تحریک انصاف ګوند سره تړاو لرونکي عثمان ډار د میتن خواست ورکړو، چاته چې خواجہ آصف عام انتخاباتو کې ماته ورکړې وه. په دغه درخواست کې دریس خپل کړی شو چې خواجہ آصف په اماراتو کې یو اقامه لري او الته کې ملازمت هم کوي، خو د کال 2013 انتخاباتو نړیوال انتخابي کمیشن ته ورکړل شوی خپل اساسو کې خواجہ آصف د دغه اقامې او ملازمت ذکر نو کړی او د پټې کړې وي. د عدالت څخه خواجہ آصف د دستور 2 او 3 مادې د لاندې نه اهل ګرځول خواش شوی او د کوم مادو د لاندې بچ د پارلمان غړي صادق امینه او رښتینی تنوی د جسټس اتر من الله په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ دغه قضیې او ریدنه باندې خپل فیصله د روانې میاشتې په 10 نیټه محفوظ کړې و او نن د عدالت لخوا جاری کړل شوی تفصیلي فیصله کې خواجہ آصف د پارلمان د غړیتوب لپاره نه اهل ګرځول شوی دی او د سره سم اسلام آباد ستر عدالت انتخابي کمیشن د خواجہ آصف د ملي اسمبلی سوکې خالی ګرځول احکامات هم جاری کړی دي. د خواجہ آصف لخوا عدالت ته خپل دفاع کې ویلي شو چې د په مستقل بنیادونو په دوبۍ کې ملازمت نه کوي او دا چې د دوبۍ یو کمپنی کله ناکله د خواجہ آصف پېښورانه خدمات ترلاسه کوي. نه اهل ګرځول شوی د باندینو چارو وزیر د اسلام آباد عدالت پریکړه ستر عدالت کې چیلنج کول اعلان کړی دی او د تاک سلامل کې د نواز شریف لور مریم نواز عدالتي فیصله توپیری او د دوی مخالفینو لخوا د واکمن ګوند لیډرانو په نخښه کولو د حسو لړۍ بللې ده. د ټویټر د لارې مریم نواز په خپل یو بیان کې ویلي چې د دوی مخالفین کو هر څوک د خوراتلونکو انتخاباتو کې به مسلم لیگ نواز ګوند یو ځل بیا په واک کې راځي او د دې عدالتي فیصلې سیاسي اثراتو باندې خپل سیړنه کې وتلې خبریال او سیډونکو امتیاز عالم صدا سوایي.
دیکھیے، اب سپریم کورٹ نے جو پیمانہ مقرر کر دیا ہے، اسی کا شکار نواز شریف ہو چکے ہیں، اسی کا شکار جی ہمارے وزیر خارجہ ہوئے ہیں، اور میرا خیال ہے اور وہ بھی کافی ہوں گے اس میں، اس کا شکار شاید اور وزراء بھی ہوں گے.
دی وای چې ستره محکمه د پارلمان د غړي د نااهلی لپاره چې کوم معیار ټاکلی دی، د هغې د لاندې ړومبی نواز شریف او اوس خواجہ آصف نااهله وګرځولی شو او داسې لګي چې د نورو حکومتي چارواکو په ضد هم د اقامې لرلو په اساس دغه شان پرېکړې مخې ته راتلو امکانات دي. څرګند دی وي چې د کورنو چارو مرکزي وزیر احسان اقبال او د واکمن ګوند ځینې نور اهم لیډرانو باندې هم سعودي عربستان او خلیجي هیوادونو کې د اقامې لرلو تورونه دي. تېر کال د جولای په میاشت کې ستره محکمې د دستور دو شپیتو ایف ماده د لاندې نواز شریف نا اهل ګرځولې او د کومې ماده د لاندې چې اوس خواجه آصف نا اهل ګرځولې شوې دي. واکمن مسلم لیگ نواز ګوند په اعلی عدلیه باندې ښکارا او فوز ته په اشاره کې د حکومت په ضد سازشونو تورونه لګوي او دا الزام هم لګوي چې اعلی عدلیه د حکومت لوی حریف عمران خان سره نرم رویه ساتي. خو د فوز او د سترې محکمې مشر قاضي ملکي سیاسي چارو کې د څه قسم لاسوخنې تورونه ردوي. عدالتي پریکړو باندې د نیوکو په سر اعلی عدالت د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند یو سینیټر نا اهل ګرځولې دي او اوس هم د دوو مرکزي وزیرانو په ضد د عدلیه خلاف بیانونو په سر د عدالت د سپکاوي په تور د قضیو اورېدنې دوام لري.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل زای VOA دیوا.
قدر من اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا دیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. او اوس وخت شوی سیمیز او نړیوال مطبوعاتو ته د کتنې او نن د امریکای وال سټریټ جرنل مجلې یو خبر دی چې وای د پاکستان پوز او عدلیه د نواز شریف حکومت په ضد یو موټی شوی دی. د اته کتنه کړی ده زموږ همکار مختار خلیل.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف نن سبا د بڑو رشوتونو او د خپل حیثیت نه د زیات مال جائیداد جوړولو په قسمه قسم مقدمو کې گیر دی. د امریکی د مشهوري ورځپاڼې وال سټریټ جرنل په یو تازه غنه کې د نامتو لیکوال سید شاه د نواز شریف په مقدمو یو تفصیلی معلوماتي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ سره خط ته پخوانی وزیر اعظم باندې جوړو مقدمو پاکستان کې جمهوریت په تین دکونو کړی دی. د رپورٹ په شروع کې لیکلی شوی دی چې د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف او د فوز او د عدلیه ترمنځ د تو ګواښ پر راولاړېدو پاکستان کې د نازک جمهوریت بنیادونه خوځېدلي دي. د بډو رشوتونو په مقدمو کې د میا نواز شریف خلاف د فیصلې علامې راښکاره شوې دي. په دې سبب د سیاستدانانو، فوزي جرنیلانو او د ججانو ترمنځ د پاکستان 40 کروڑ خلکو ته د ملک د نجات دهندگانو په حیثیت کې د ځان ښکاره کولو مقابله تنده شوې ده او همدې مقابلې د ایټمي ملک پاکستان د غیر محکم کولو خطرې راولاړې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې میا نواز شریف درې ځله د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی دی. د پتیرو ورځو کې خپل یو مرکه کې ویلي دي چې پاکستان کې د جمهوریت د مضبوطولو لپاره د ډېری مودې راسي جاري کوششونه تالا ترغه کېدو واله دي. د دا هم ویلی دی چې د ده خلاف عدالتی دشمنی ته لاس اچولی شوی دی. اوس دې حالاتو د جمهوریت او د آمریت ترمنځ د جنگ شکل اختیار کړی دی. یاد دی وی چې عام انتخابونه روان اوړي کې کېدو واله دي. وال سټریټ جرنل په خپل رپورټ کې زیاتوي چې د میا نواز شریف مرستیالان په عدلیه او فوز باندې تور پورې کوي چې دوی د پردې شاته خپلو کې د میا نواز شریف خلاف اتحاد کړی دی. دوی په شریکه اول خو میا نواز شریف تیر کال د وزیر اعظمانه لري کو او بیا پی د بډو رشوتونو بی بنیاد مقدمه جوړې کی. دوی داوه کوي چې په میا نواز شریف هیڅ قسمه بډې رشوتونه نه دي ثابت شوي. خو د دې ټولې لوبې مقصد د میا نواز شریف شل ګډ کول دي، ځکه چې میا نواز شریف جمهوری بالا دستی غواړي، هندوستان سره دشمنی ختمول او امن او دوستی قائمول غواړي او د هغو جهادي ډلو واګې راخکل غواړي کمی چې د پاکستان فوز قائم کړی دي. خو فوز دا الزام نه مني. بلخوا د پاکستان عدلیه دا دلیل وړاندې کوي چې عدلیه د پاکستانی معاشره محافظه ده. د سپریم کورټ ستر جج چیف جسټس ثاقب نثار 13 هفته خپل یو بیان کې ویلي دي که د عدالت ججانو ته معلومه شوه چې جمهوریت په خطره کې دی نو دوی به استعفا ورکوي. خو د فوز ویان میجر جنرل آصف غفور د فوز لخوا په سیاست کې د مداخلت کولو الزامونه رد کړي دي. د پاکستان د فوج تر لخکر جنرل قمر باجوا هم تیره میاشت د پاکستانی صحافیانو یوې ډلې ته ویلي دي چې د جمهوریت بچ کړی دی، خو دا خبرداری هم ورکړی دی چې ناقصه حکمرانی دی ختم کړی شي. وال سټریټ جنرل پاکستان کې د دانشورانو د یو آزاد تنک ټینک د صدر د احمد بلال محبوب دخلی لیکلی دي چې د میانواز شریف خلاف د فوج او د عدلیې د تربګنۍ اقداماتو د راروانو انتخابونو په صحیح والی شکونه پیدا کړي دي. خاغلی محبوب زیاته کا کمی ادارې چې د جمهوریت او د جمهوری نظام د محافظانو دعوی کوي په حقیقت کې هم دوی هر څه تباه کړي دي. که ادارې د یو بل په کار کې مداخلت کوي نو دینه به په ملک کې اړې ګړې او باچاګردي خوريږي. د روان کال په مارچ کې په ګرد پاکستان کې د شوی عوامي سروې نه معلومه شوې ده چې میانواز شریف اوس هم د خلکو د ټولو نه زیات خوښ مشر دی او د مسلم لیگ نون پارټي په ټول ملک کې د ټولو نه زیاته مقبوله سیاسي پارټي ده. وال سټریټ جنرل د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې د میانواز شریف خلاف لاندې عدالت کې د بډو رشوتونو په تور کې جاري مقدمو کې لاندې عدالت دته د سپریم کورټ د مخالفه رویې له سببه سزا ورکولی شي، باوجود د دې چې په مقدمه کې هیڅ نشته. خو میانواز شریف د عدالتي جنگ عوامي عدالت ته د وړلو او د قانون د بالادستۍ د قائمولو دپاره په عوامي سطح د جنگ د جاري ساتلو پوخ نیت او اعلان کړی دی.
درمنو اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیو ریډیو ته غوږی په ټلویزیون زمنګ روانه خبرونه دا وخت ګوري. قدرمنو اوریدونکو د دیو ریډیو د فیسبوک تلاره هم زمنګ دا خبرونه تاسو نیخ په نیغه اوري ګوري. د پاکستان خیبر پختونخوا په خبر خار کې د پختون تحفظ مومنت یا پی ٹی ایم چې کوم مشران دی غوی د پریس کلب وړاندې یو احتجاجي مظاهره کړې ده او ویلي دي چې د پاکستان حکومت د دوی د ملګرو د دوی د پلویانو د زورولو چې کومې هڅې دي هغه روانې ساتلې دي او تورې لګولی چې په کراچۍ ښار کې د دوی دولس ملګري نیول شوي چې پکې اوس هم نهره پرېښودل شوي دي، خو درې اوس هم د حکومتي امنیتي ادارو په لاسو کې دي. د ډیو ریډیو خبریال سعدیا قاسم شاه په دې باندې تفصیل زمونږ همکار محمد اکرام ته په تیره خبرونه کې ویلې. ستاسو پام ورته راګرځو.
څنګه چې تاسو به کتلی وي، تاسو رپورټونه راغلي هم دي، د پېښور سره نور ښارونو کې هم د پښتون تحفظ تحریک چې کوم اوچت کړي شوي ځوانان دي، کارکنان دي، د دې خلاف د دې چې کوم سپورټ دي د پی ټی ایم، هغوی په پېښور پرستب کې هم مخامخ هلته نن ماسپخین احتجاج وکړو او نورو ښارونو کې هم دا احتجاجونه شوي دي او خبره هم د دې د کارکنانو د سپورټرانو هم دکوه چې یو طرف حکومت د مذاکراتو خبره کوي، څنګه چې پرونی چې کوم څه شوي دي، پرمختګ شوی دی په دې سلسله کې، یو طرف ته د مذاکرات خبرې کیږي او بل طرف ته د دوی د کارکنانو سره زور زیاتی اوچتول کیږي. نو دا دوی د دې داسې د ښکاري چې دوی باندې دباو اچول کیږي او د دوی دا وینا وه چې د دې دباو نه باوجود به دوی خپلې جلسې جاري ساتي او د پښتنو د تحفظ لپاره به آواز پورته کوي، خو داسې ښکاري چې که دا زیاتی او دا داسې اوچتېدل داسې قسمه کارونه روان وي، نو بیا به دوی مجبوره شي چې دا جلسې دوی په احتجاجونو کې بدل کړي. خو په پېښور پرستب مخامخ چې کوم کسان راغونډو، ښایي کې داسې سیادر محسودو د نور پکې هم داسې مشر او کشران ټولو، خو دومره زیات تعداد کې پدې نو چې زیاتره چې کوم د پی ټی ایم کارکنان دي او د هغې سپورټران دي، هغې تللي دي سوات ته، هلته د جلسې تیاریانې کوي او د سوات نه هم دا خبرونه راغلي دي چې هلته هم د جلسې په تیارۍ کې چې کوم خلک بوختو نو هغوی ته کالونه راتلل، هغوی تنګول کېږي، هراس کېږي. نو د دې خلاف هم دوی آواز پورته کړو چې داسې قسمه د کارکنانو تنګول دې بند کړی شي.
سمره، او دا راته وایي چې د حکومت سره د خبرو اترو د پی ټی ایم یا پښتون تحفظ مومنټ چې کومې خبرې اترې روان وي، په هغې باندې کوم اغیز یا اثر غورځېدلی دی د پی ټی ایم مشران سوي؟
پی ٹی ایم مشران چې کوم منظور پښتین دی یا محسن داوود دی یا نور مشران دي، نو هغوی سره خو داسې وخت لا خبرې نه دي شوي، ځکه چې هغوی څه وخت چې موږ سره رابطه کول نو هغوی په سفر وو. خو زیات خبره دا ده چې داسې باضابطه د مذاکراتو یا د هغوی سره خبرې مخې ته لا نه ده تللې، ځکه چې بل طرف ته اوس دا خبر راغی چې په لاهور کې هم چې کوم د پی ٹی ایم د پاره د پی ٹی ایم د کارکنان چې چت کړی شي هغې خلاف چې مظاهره کېده، نو هغې کې هم رئیس هلته هم زور زیاتې شوې ده، هلته هم دولس کسان سره زما په خیال کارکنان چې اوس دي کوم خبرونه را روان دي هغوی سره هم بد سلوک شوی دی. نو دلته چې پېښور کې کوم د پی ٹی ایم مشرانو نه هغوی ته خبره کوله چې دا کارونه روان وي، نو داسې حالاتو کې بیا خبرې مخې ته نه شي کېدی. او څنګه تاسو ته به خپله معلومه ده چې د پښتون تحفظ د حق تحریک چې دی دې کې چې څو هم داسې فیصله کېږي هغه بیا منظور پښتون په خپل سوشل میډیا بیانوي، نو تر اوسه پورې خو داسې څه د هغه طرفه پیغام نه دی راغلی چې آیا هغوی به د خبرو اترو لاره مخکې بوزي او که نه، د دې رښتي صورتحال له وجې به په دې مذاکراتو باندې اثر پرېوځي.
ډېره مننه موږ سره د خبرو کولو.
گران اردوونکو کتونکو تاسو د ډیوا خبریالې سادیا قاسم شاه په رپورټ کې وردل چې نن د پیښور پریس کلب مخې ته چې کوم مظاهره شوې په کراچۍ کې د پښتون تحفظ مومنټ د فعالینو د نیولو پر ضد، نو هم په دې اړه باندې سادیا قاسم شاه په مظاهره کې برخه غوښتونکو سره خبرې کړې، د دوی غبرګونې غوښتې، یو ویډیو رپورټ یې تیار کړی، دا هم تاسو ته وړاندې کوو.
گرانو کتونکو دا وخت پیښور پریس کلب مخامخ د پښتون ژغورنې غورزنګ د کارکنانو اوچتولو خلاف څه کارکنان دلته راغلي دي او احتجاج کوي او د دې خبرې غندنه کوي چې د جلسو نه مخکې د دې کارکنان اوچت کیږي. دا وخت موږ سره د دې پی ٹی ایم د پښتون تحفظ تحریک څه کارکنان سپورټرز دي را سره. اسرار صافی صاحب، تاسو وایئ چې پریس کلب ته راغلي یې څه احتجاج کوي دا وخت؟
مننه، موږ پریس کلب ته د احتجاج لپاره راغلي چې زمونږ د پی ٹی ایم کم مشران کم ملګري حکومت گرفتار کړي دي یا هغې حراسان کوي یا هغې باندې دباونه کوي، نو د هغې خلاف روتی او د ډیره سخته موږ مطالبه کوو، بلکې مطالبه نه، دا موږ حکومت ته مکمل یو دمکی موږ هم ورکو چې که چېرته خبره د دمکو هده پورې راشي او تاسو دا ټوپک هم نه غورځوئ او تاسو زموږ ملګري تنګوي اوچتوي حراسان کوي او یا دا د مرګونو او د غوا او دا سلسلې نه بندوي، نو موږ به بیا مجبور شو چې زموږ دا کم پر امن احتجاج دی دا به ډیر د خراب احتجاج سره مخ شي.
امین وزیر صاحب، تاسو هم د احتجاج ته راغلي د پی ٹی ایم د ځوانانو کارکنانو اوچت کېدلو ته څنګه ګورئ؟ احتجاج به څه نتیجې راوړي او کنه؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. موږ خو اصل شی تاریخ د درې میاشتو څلور میاشتو نه روان دي، خو لږ مو ایران دي ته یو چې دا ډبل گیم د موږ سره د پرونه بل ورځ را سره روان دي، نو په یو طرف د مذاکرات دغه کې ډیمانډ کوي چې موږ سره مذاکراتو کې الان کې موږ چې د کم ورځې نه راوتی یو، موږ د اسلام آباد د درنې نه واخله د بلوچستان د جلسې او د لاهور د جلسې چرته مو غمله ماته نه کړله، چرته مو تشدد نه وکړه، چرته مو غلطه خبره په سټیج باندې و نه کړله او نه چرته کوو. موږ خپل اکثره پاسې دلیو، موږ دا د پښتون دا زیاتی کړل چې دا موږ سره کیږي د غی طرف پاسې دلیو، موږ ته دا اندازه و چلتا سیول ګورنمنټ ته دوی دباو دی او دوی خامخا د غور کوي د موږ څومره کارکنان دي یا څومره سرګرم خلک دي، هغه ته دمکیانې ملاویږي، هغه ته د نامعلوم ټلیفونون نه ټلیفونون امرازي دباو شته دی، خو هغه به وجود موږ باندې دباو یا دغه شیونه مشیراوتی یو سارونه مفتالی کې نیولې دي او هیڅ پروا نه کوي نه د صد دباو.
وایس اف امریکا دیونیو سره خبرې کولو. ګرانو کتونکو څنګه تاسو ګورئ دلته احتجاج وشو؟ د احتجاج کوونکو دا وینا و چې د پښتون تحفظ تحریک جلسې روانې دي او دوی باندې دا د پریشر ټیکټکس استعمالیږي چې د دوی کارکنان اوچت کړي شي، خو د دې دباو نه باوجود به دوی جلسې جاری ساتي.
امریکا
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی په بلوچستان کې د چمن په خار کې خلک ګلې کوي چې د شناختی کارډونو چې کم فیس وو نادرا هغه فیس د 300 نه 800 روپو تر رسولې دی او د کوم خلکو چې شناختی کارډونه ورکوي نو دا وی فیسونه لا هم زیات دي، مسلې نور هم زیات دي. د ډیور اډیو خبريال نعمت الله سرحدي په دې موضوع باندې د خلکو سره خبرې اترې کړې دي. راځي چې د شناختی کارډونو کمې مسلې دي د خلکو د خولې واورو.
زما نوم حاجي محمد سلیم دی. زما د پاکستان حکومت سره دا درخواست دی چې پاکستان حکومت زموږ د غریبانو نره واوري. زموږ په پاکستان کې کېدلی چې 15 کسه به واکداري ماړه به وي، لیکن 2000 کسه چې دي یا 15000 کسه به مسکینان دي په اره ماله کې. نو دا شناکارډ اوس ما خپل اوس زامن دي درې میلیونې دي اوس هم راغلی دا شناکارډ له ور م ورځ پر ما باندې شمس الله یو سوال وکړي ول دا بچه د شناکارډ جوړې ده ولې ضرورت نه دی جوړ کړی؟ مال ورور زه برښتیا خبر زه توګم زما بچی چې دی هغه ډېر وردی کله وروره کسان به خدای ټوکن پیسې نه کله دینی تللی سر اخلاص گاډی چلی. نو د دې وجه زما سره د شناکارډ زم دی زل دی مزرس غواړم باکه زما چورتر سلور په کور کې لرم.
مطلب زدا شناکارډ سوست کی مت ورکه د هر زوی دا ورکه
ا شابش. نو د شناکارډ ما د 200 په ټوکن کارت کی نور وس مې نه زلو دی وسه غدا 200 ټوکن په 1400 سو چې کم په 1500 یا په 1400 غه کارت دی هغه ټوکن په 1500 سو دا غره غله ما کسان به خدای کده دی توان په ما پولیس وروره و می زمون دي درې ملوړي مسكين سړی م وروره وروره غټم په شا یا بیا کیلو په کراچي په ګرمي کې سړی خلاص ول مزوري کوم غټ په شا سړی م وروره
تاسو توان نه لري شش نه د کار
نه لرم. د پاکستان حکومت از ما د خواسي چې دي مرز په مثال د دې د بچانو یو د زمور مور پلار دي مر بالکل قانون منو مر ملک منو مر وروره ارڅ منو
تخپل نمبر ته بیا د شند کارت کې متون لورکړي دي
صاحب جان جمعیت تجاران جنرال سیکریټری موږ دغه عوام خاص کر د چمن په یو نادره کې کوه دغه رقم حالات نسته لکه د چمن په نادره کې یو طرف ته موږ کومې شناخته کارت سي دی وان دا ومشته یو ډیر غټ مشکل کار دی. بل طرف ته دا وخت موږ ولایړي په قطارو قطارو کسانه ولایړي هر ورځ موږ په نادره کې جګړې کې څو سلسله خلک د ډیر غټ ټینشن وو د خپکان سره مخامخ کړی دي. بل طرف ته د درې یعنی زکه دغه سیمه دلته نظرات ستنه یو کارخانه ستنه دا ځوانان د سپنجیر دا ټول بیر
کوم دلته وګورو پر د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله باندې هم و عام خلکو ته د شاده کار ډیر سخت ضرورت وي او دلته قیمتونه پر لوړ کړی وي ډیر غټ مشکلات وي.
غټ مشکلات خو دا دی چې دا ټوکن قیمت مخ کې 300 روپیه زکه چې موږ ارجنټ جوړاوي و نیم 100 روپیه اوس هغه و نیم 100 روپیه و 1500 روپیه تکلیل دي کوه 1500 روپیه غوړي دا خلک سیدي دا خلک ګرد غریبان دي. بل طرف ته پر پاک افغان بارډر باندې چې زموږ کم تجارت دی خلک زیو راځي په هغه کې زموږ کومي شناخت کارت غوړي کومي شناخت کارت دا وخت موږ وګورو ډیر مشکل کار دی دلته و موږ ته خاص کر په پښتنه سیمه کې چې موږ د خپل شناخت کارت اسلو هغه شناخت کارت نو موږ ته په هغه ټوکن په هغه قیامت ملاویږي او نو موږ بارډر لکړل سو ځکه موږ د علاقه هم سره د صوبایي حکومت سره خاص کر د وفاق د حکومت سره موږ د مطالبه کوو چې موږ شناخت کارتونه دي کوکه بلاک دی هغه جر در جرې لاسي
بلاک خو غټه مسله ده ورزو د بل سړي سره هم پښتنه کو تخپل نمبر ته بیا نه غلی شناخت کارت ته جوړوي.
زما نوم نصیب الله دی. زه دا خبر کوم چې وروره بلاک شناخت کارتونه ډیر ټیم کیږي د بچمن کې بلاک دی او نادرا ولای څه په ملره نه ودات نه کی زمرد حکومت لوړ خواسته دا درخواست دی چې جر در جر دي دا بلاک شناخت کارتونه لکه
دا بلاک شناخت کارت تاسو جوړوي خلاصوي دغه د پاره هم ټوکن کارتو دغه قیمت هم لوړ کړی
دا ټوکن هم زیات کړی دی د نور شناخت کارتو ټوکن هم زیات کړی چې په خوا درې سو هغه 800 دی 400 هغه 1400 دی 1500 هغه 1500 روپی دی دا به دې برته پر خپل دا د دم ریټون ورکشاته کې اول د بلاک شنه د کارټو دم دی او دغه وکی چې دا جر تر جر سره سم کې برابر کې
مرده ته خپل نمبر ته بیا څه
کړم محمد لادي سمه چیز ما شنه کارټ دا تنه کال کې زه په دې ختم بلاک دی بلاک څخه خلاص خبره واره وز دا دی خپل چا استل دی.
قدر من اردونکو د وایس اف امریکا دیو ټی وی او ساته خبری خبرونه ده. په ثوابه کې پیس نومي یو ادارې د ثوابی پریمیر لیگ په نامه باندې د کرکټ میچونو چې دینو انتظام کړی وو، چې مقصد یې ځوان کل په لوبو کې او غیر نصابی سرگرمو کې بوخت کول وو. په دې باندې یو تفصیلي رپورټ د ډیوه خبریال ریاض حسین نورو.
د کرکټ د لوبې دا ټورنمنټ یا میله په ثوابه ضلع کې د غیر دولتي ادارې پیپلز امپاورمنټ اینڈ انټرپرایز لخوا را جوړ کړل شوی و. دې ټورنمنټ ته د ضلع حکومت مرسته هم حاصله وه. د 15 ورځو په دې کرکټ میله یا ټورنمنټ کې د ثوابه ضلع و ټیمونو برخه واخسته او په ثوابه ضلع ګوهاټي کرکټ میدان کې د فائنل مقابلې وشوې. دا مقابله د شاه منصور زلمی او مانیرې کرکټ ټیم ترمنځ مخې تراغله. د کرکټ د لوبې انتظام کوونکي د غیر دولتي ادارې پیپلز امپاورمنٹ اینڈ کنسلٹنگ انٹرپرائز مشر سید ممتاز حسین شاوائی بنیادی مقصد نوی نسل پا غیر نصابی سرگرموں کے اموخت قول دی او دا چې د مدیر حسے پا پختنہ ٹولن کے خورشوے تندلاری سوچ پا زین نوی کل یو روخانہ مستقبل ورکلی
نمانگ دا ووی چی کم زمانگ دا زوانان دی نو دا چی دا سرگرمے کھے تو مخ کے بدلتا علاقائی سرگرمے کے دے آگا علاقائی سرگرمے ترکیب تقریباً کم شوئی ہو دا بین الاقوامی سرگرمے رالے نو منگ داوی چیرا دغه منگ دا مشومان فرض کا آگا سرگرمے ختم شوئی نو چیدا منگ بدی کی دی انوال کو نو دی مثبت سرگرمو تراشی او دی وجہ کم دی نو صحیح کارون شروع کی او دا منگ دا معاشر چی کم دا نو دا با ترکے تر تروان شی
دا کرکٹ دا لوبی کتو دا پارا دا لر پرتو علاقو مردان ثواب بنیر او نوخار دلی نهم دا نبی کل یوگن تعداد راغلی وو او دا کرکٹ دا مقابلی نیخ پا نیغا کتو نا یخوندون وا خصل د لوبي په وخت نوجوانانو ګډاګان وکړي او د موسیقي په ذریعه د خوشاله سرګندونې کولې. د مردار دلی بخشالینه راغلي د نوې کول نمائنده شاهروم وایي هغوی ډیر خوشاله دي او د دغه کرکټ لوبې نه خوندونه واخستل. دوی زیاتوي چې د نوې کول لپاره داسې قسمه لوبو میلو او د لوبو د میدانونو ضرورت دی چې په پښتنه ټولنه کې مثبت سرګرمو ته دوام میلاو شي.
ریکوست کو چې فردر داسې قسم له ایکټیویټیز ډیولپ کی په فاټا کې او په کیفی کې، چونکی مونږ زیات تر د ایکستریمیزم او ټیریزم شکار شوی نو دی وجه ز بینګ ا یوت ز چې د ما دا ریکوست ته ګورنمنت ته او داسې قسم له ارګنایزیشن ته چې اغي راشي او داسې قسم له پلیټ فارم چې دې پرووایډ کی یوت ته.
په دې کرکټ فائنل میچ کې د پاکستان قومي لوبغاړو یاسر شاه، عبدالرزاق، خالد عثمان، عمران او نبی الله هم برخه واخسته. ورستو د ثوابه ضلع ناظم امیر رحمان په کامیاب شوی لوبغاړو کې انعامونه تقسیم کړل او دا ټورنمنټ پیاله یې د شاه منصور ټیم ته ورکړه. ضلع حکومت د دواړو ټیمونو لپاره د نقدو پیسو اعلان هم وکړو. د ثوابه ضلع د کرکټ د ټورنمنټ مشر امیر نواب خان وایي د ملک د نورو برخو په شان هغوی کولی شي چې په ثوابه ضلع کې هم د کرکټ د لوبو انتظام وکړي او نوی کل د ملک او قام د خدمت جوګه کړي.
ثوابه د ځوانان دي د نشو نه تماشو نه سکول ته راشي، سکول سره سره دي ګراوند ته راشي او هغه مقصد کې ان شاء الله چې موږ 99% کامیاب شو ان شاء الله او موږ به د سپورټس په ذریعہ په پاکستان کې او په صوبه کې خاص کر امن راوستل واړو چې زمونږ د ځوانان د دهشګردای باړن جوړنی شي او دا د پاکستان د ترقۍ لپاره، سوکالۍ لپاره، د خیبر پختونخوا د ترقۍ سوکالۍ لپاره خپل کردار ادا کړي او موږ دا وایو چې د هر اول دستر صوبای
یاد دی. د پاکستان په قومي کرکټ لوب ډله کې صوبې ضلع یو ځانګړی کردار لوبوي او قومي کرکټ ته د یاسر شاه او جنید خان په شان لوبغاړي هم ورکړي دي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، صوبې.
درمن اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک ادارې مشر محمود شاه حبیبي وایي چې د کال 2015 وروستو یې د افغانستان د فضا د کنټرول ټولې چارې د ناتو او امریکایي ځواکونو نه اخیستې دي. تفصیلات د منزه شهید سره په دغه مرکه کې اورو.
حبیبی صاحب، ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکو او دلته راغلی یاست. د افغانستان د ملکی هوایی چلند خپلواک اداره په هکله خلک دومره معلومات نه لري. دغه اداره کوم فعالیتونه لري لکه الوتنی تنظیموي، کنټرولوي او دا چې څومره واک لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اول خپل سلامونه تاسو ته او تاسو د تلویزیون ټول محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. د افغانستان د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره په افغانستان کې د ټولو هوایي چلند سکتور مسؤوله ده. یعنی که په هغه کې د افغانستان ټول هوایي ډګرونه دي. تقریبا موږ په افغانستان کې فعلاً 25 هوایي ډګرونه لرو چې یوویشت داخلي دي او څلور بینالمللي هوایي ډګرونه دي. د هغه تر څنګ په افغانستان کې چې څه هوایي شرکتونه دي، که هغه داخلي هوایي شرکتونه دي او که خارجي هوایي شرکتونه دي، دغو چارې ټوله د دې ادارې خوا له خوا څخه تنظیمېږي. د افغانستان هوایي چلند خپلواک اداره د افغانستان د فضا کنټرول کوونکې ده، چې هغه هم د ملکي پروازونو دپاره او هم د نظامي دپاره. فعلاً په افغانستان په فضا کې څه پروازونه کېږي، که هغه پخپله ملکي پروازونه دي، که مربوط د وزارت دفاع دي، او حتی که مربوط د اطلاف د ځواکونه دي د ناټو امریکایان، هغه پخپله د دې ادارې د خوا څخه فعلاً تنظیمېږي. په ټول هوایي ډګرونو کې امنیتي چارې، چې مثال د مسافرینو چکول دي او د دې اموالو تیارې، دا ټوله هغه هم د دې ادارې تر مسؤلیتو لاندې دی. موږ پخپله د افغانستان کې انسټیټیوټ د هوا نورده دی، چې پاکی ځوانان روزو، د هغه تر څنګ د افغانستان د هواشناسۍ سکتور، چې هغه هم د هوا نورده لپاره او عامه هواشناسۍ، چې دا هم د دې ادارې تر چتر لاندې فعالیت کوي، او تر څنګ نور هغه رادار سیستمونه دي او نور چار چې دي، یعنی هر هغه څه چې په سکتور هوا نورده کې دی، هغه د دې ادارې تر لاس لاندې راځي، او تر ډېر حد پورې خدمات او نظامي سکتور ته هم موږ وړاندې کوو.
تاسو د نظامی سکتور ذکر دلته وکړو، د افغانستان ملکی او پوځي الوتنې چې دي، آیا دوی یو بل سره همغږي لري؟ د ستاسو ادارې سره کوم همغږي لري؟ تاسو ستاسو اداره تر څومره حده واک لري د پوځي الوتنو باندې او که نه لري؟ او دا چې د څه موده وړاندې دغه ټول ځواک د ناټو په لاس کې، دا د کوم وخت نه د ادارې ته ورکړل شو؟
تقریبا تر کال 2015 پورې د افغانستان د هوا نوردي د سکتور ډېرې چارې د ناټو او امریکا د خوا څخه مخته وړل کېدلې. 15 سپتمبر 2015 باندې موږ د افغانستان د فضا پوره واک د افغانستان دولت ته انتقال کوي، چې اوس دا ټوله چارې په خپله زموږ د ادارې پورې مربوطې دي. او موږ د افغانستان فضا کنټرول، او هغه که هر پروازونه، که ملکي، که نظامي، که د ناټوي، نه یوازې همغږي، بلکې دې ته اجازه هم موږ کو چې د یوې نقطې څخه بلې نقطې ته چې کوم وخت ځي، یا د افغانستان حریم ته چې داخلېږي، یا د افغانستان د حریم څخه چې دی خارجېږي، نو هغه ټولې هم همغږي ستا ورسره، او هم هغه د کنټرول چارې په دغه اداره پورې اړه لري. موږ واحد مرکز د کنټرول ورته لرو چې په حامد کردې نړیوال هوایي ډګر کې دی، او د دې کنټرول ساحوي څخه موږ د افغانستان ټوله فضا کنټرولو.
یعنی ټول هوایي حدود د افغانستان د دغه ملکي ادارې په لاس کې دی؟
بله،
درسته ده. حبیبی صاحب، یو بله پوښتنه دا چې خپل د اروپایي ټولنه چې په 2010 کال کې هوایی پروازونه د افغانستان دا په تور لیست کې په دې واچوله چې د پروازونو معیار دومره ښه نه و، یعنی د خوندیتوب سیستم معیار یې د شرایطو سره برابر نه و. په دې کې څه پرمختګ راغلی دی؟ آیا ستاسو کوم ګامونه اخیستي دي چې دغه د دې تور لیست څخه ووځي؟
په دې کې تقریبا ډېر ګامونه اخیستل شوي دي، او پخپله د ادارې رامنځته کېدلو لامل یو ته دغه و چې موږ وکولای شو چې ځان د بینالمللي معیاراتو سره عیار کړو. په کال 2010 کې کوم وخت چې موږ د اروپا و تور لیست تلو، هغه وخت وزارت ترانسپورټ هوا نوردي وه، ترانسپورت زمینی او هوا نوردی سره یو ځای و، درې وزارت چتر لاندې کار کوي. مګر کم وخت چې موږ ځینې تعزیرات را باندې راغله، یو لامل دا و چې وزارت ترانسپورت هوا نوردی سره جلاس چې وزارت ترانسپورت اوس یوازې د ځکني ترانسپورت چارې مختبی او د هوا نوردی اداره ټول د هوا نوردی چارې مختبی، او په هغه عرصه کې تقریبا ډېر پیشرفتونه سوي دي. کوم وخت چې موږ د اروپا او تور لیست تلو په افغانستان کې، یعنی رښتیا هم هغه معیار نه و. هر هوایي شرکت ته به اجازه ورکول کېدل، او موږ تقریبا تر 13 پورې هوایي شرکتونه درلودل، چې خوشبختانه نن موږ هغه دوه هوایي شرکتونو ته رارسولي دي. هغه په دې باندې چې هغه نور هغه هوایي شرکتونه چې دي غیر معیاري وه، یا په سم اساس خپل اسناد یا جوازونه لاسته نه و راوړلي، هغه د غوسه ټوله واخیستل سوه، مسؤلیتي چارې نورې کوي سوې، پر دوی باندې نظارت ډېر کوي سو. او موږ تقریبا دوه میاشتې مخکې په یو ډېر قوي دلیل سره بیرته ورغلو ته اتحادیې اروپا ته، چې هغه شرایط چې تاسو راته شو هغه تقریبا اوس پوره سوي دي، او موږ غواړو چې بیرته اروپا ته پروازونه شروع کړو. او په دې کې به نه یوازې د افغانانو ګټې، په خپله به د اروپایانو ګټه هم وي، که کوم وخت چې زما هوایي شرکتونه ستاسو ملک ته راځي یا ممالکو ته راځي یا ستاسو هغې موږ ته راځي، دا دواړو خواو د دې سره ګټه کېږي. نو باید د هغه نظر سره موږ ورته وګورو، نه یوازې چې دلته افغانانو ګټه ده په دې شی باندې او ان شاء الله د دې هغه زموږ کم کارچ په دې باندې سوي دی موږ اطمینان لرو چې په ډیر ژر سره به دا اوس هم موږ دغه ډیالوګ د افغانستان او د اتحادیه اروپا په منځ کې شروع دی چې د افغانستان پر نمایندګۍ زه دې سره خبرې کوم او ان شاء الله د دې امکان سچ په ډیر نږدې کې زموږ پر ازونه او د اروپا او د افغانستان په منځ کې برته شروع شي
سمه ده تاسو د ګټي خبرم دلته وکړله حبیبي صاحب د افغانستان تجارتي یا کاروباري اړیکې د نورو هیوادونو سره داسې ښکاری چې ډېرې زیاتې شوې دي خپل د دغه ادارې لاره څومره ګټه رسی د افغانستان ملي پانګو ته
کته سو ګوري اول ترانسپورت د ټول دنیا د وسلول د پاره هغه اولینه طریقه ده او خصوصا په افغانستان کې چې پر مور پروچه باندې پرتاینو پدې کې هوایی ترانسپورت یو ډیر مهم رول لوبوي موږ د دنیا سره د هوایی ترانسپورت د لارې څخه وصل کیږو او هغه اصلي نقطه د وصل د دې ځای نه شروع کیږي اول موږ د دې سره وصلېږو بیا د دې سره تجارت شروع کوو کم وخت لکه مخکې ما وویل چې ما د اتحادیه اروپا سره هم پر دې موضوع چې خبرې کولې موږ خبرې ډیر پر تجارت باندې وې مالکه تجارت کووله اول باید موږ د سکتور بیرته شروع کوو که زه غواړم چې د افغانستان څخه د افغاني تولیدات اروپا ته راوړو یا د اروپایي تولیدات افغانستان ته راوړو باید موږ د وصل نقطه ولرو خپل په مابین کې دا ډیره واضح خبره ده چې په تیرو د وحدت ملي په دولت په دغه درې کلونو کې زموږ تجارت د دنیا سره ډیر سوې دي مثال که عموما مشتر کال وګورو د هوا د لار څخه صادرات نهایت ډیر سو موږ د هندستان سره خپل مسیرونه شروع کړه چې د ډیلی څخه ممبئی ته زموږ وچ میوې لندې میوې حتی ډیر نور تولیدات مو په بیملي بازارو ته موږ مستقیم وړو د دې د پرتله چې په خوا بدم
څنګه دونې دي چې تاسو هغه سر سوداګري یا د تجارت
خصوصا اوس چې موږ په تیر کال د هندستان تر څنګ موږ د ازبکستان سره هم شروع کړه د الماتا د قزاقستان سره موږ شروع کوو په دا کال کې موږ تقریبا نور ډیر هیوادونه په نظر کې لرو چې فعلا موږ مسافري پروازونه حل لرو مګر موږ غواړو چې کارګو هم شروع کو چې خصوصا په کې به سعودي عربستان وي امارات به وي کویت ته حتی انډونیشیا ده چې په دا کال د دې پلان لاندې دی او موږ ډېر تجاران به وکولای شي چې دې سره ګټه واخلي او یو ډېر لوی مارکیټ زموږ مخته دی هغه د چین دی که اوس موږ ډېر خپل تولیدات وګورو خصوصا هغه د مردم سایګانو طریق څخه وچین ته ځي یو ډېر ښه مثال په اوس کې د افغانستان وچه میوې دي مثال په افغانستان کې موږ جلغوزه لرو چې په نور دنیا کې ډېر شهرت لري مګر اوس هغه پاکستان ته په پاکستان کې د پاکستان لیبل پرو بلکې د افغانستان پاکستاني تولیدات په نوم باندې کې موږ غواړو چې د افغاني تولیدات په نوم باندې زموږ هم سایګان ته نور ټول تمارف سي چې پر دې باندې کار شروع دی او پر ډېر نږدې کې به د موږ د هوایي سکتور لاره څخه و د ډېر همسایه مملکو ته او حتی د اروپا او تر لیر مالک باندې سره ورسو
خپل تاسو په تخنیکی اړخ کې څومره پرمختګ کړی دی آیا افغان ځوانان شته په دې تخنیکی اړخ کې تاسو ورته داسې کومې روزنې برابرې کړي دي شرایط مو برابر کړي دي
ډېر عمده خبره ده دا چې موږ غواړو چې افغانستان یا خصوصا دا سکتور خپل شو باندې ودرېږي افغانان چارې مخته یوسي تقریبا دوه نیم کال مخکې کم وخت چې موږ د افغانستان د فضا چارې مخته اخیستلې هغه وخت موږ ټوله خارجان راوستلي وو مګر اوس تقریبا ورځ په ورځ افغانان ډېریږي موږ افغانان تر څنګ و د دې ټرېنینګو ته واستول خپل دغه انسټیټیوټ د هوانه ورته چې لور د لیمو تربیه کړه اورات پورس چاري افغانان اخلي شه مثال د دې مثال کپنځه کال مخکې موږ ګورو په حمید کردین نړیوال هوایي ډګر کې د 15% پر افغانانو نن تر 15% پر افغانان دي دغه څه هم په کندهار نړیوال هوایي ډګر کې یا مزار دی یا هرات دی دلته ډیر افغانان اوس روزل سوي دي ډیر چار افغانان په خپل وړي
دغه افغانانو کې مېرمنې هم شامل دي یعنی مېرمنې کارکونکي هم مېرمنې
هم حتی دا اوس په ځینې بخشو کې موږ داس مېرمنې لرو چې د ډیرو بخشو هغه مسولین دي شه مثال د افغانستان د ټولو رادارو مسول یو شزه ده کاغه ملکی دي که نظامی دي چې دا وخت چې دا باور نه کوي یا موږ په بخش د ترافیک کنټرول کې موږ خوند دي چې هغه یو ځای اوږه د خپل ورونو سره د غټول چاري مختوړي یعنی په هر بش کې مېرمنې همستا او موږ فشار نور هم ډېر دی چې موږ وکولای شو چې مېرمنې و دې سکتور ته تشویق کو چې راسي او رشه هم زه هر وخت وایم چې دا د تر نارینو د مېرمنو سکتور دی مېرمنې باید په دې سکتور کې ډېر کار وکړي
ډېر مننه
ستاسو
قدرمن اوریدونکو او کتونکو وایس اف امریکا ډیوا دا ټی وی خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی چرته ځای ما سوشيبو کې به شپه په خیر پروګرام پیل کیږي د ټی وی د خبرونه وړاندې کولو کې تکنیکی رختم سر پروډوسر وو محمد عالمگیر دې ځای کې د نظم حوش چلی
او زه بختور شم
سره د خپل تکنیکی ټیم تاسو نه اجازه غواړم د خوده پامن.